سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازم ریډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ګڼ شمېر مهم موضوعات راخیستي دي چې یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون ده چې وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي به سرنولۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مسایل هم راسره دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته رسیدلی دي. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې په شا شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور دیرشو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې طبي کڅوړې او بایومتریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص شي او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت مرکز ته استول شوي دي، او وروسته له دې چې لدې ډلې شپږ زره فرمونه د سکن او تصفیې په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي. ټاکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 16مه اعلان شي. د فاریاب چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغا وسیق او څلور نور ملګري یې په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. داملانو راغا وسیق د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال و. هغه له ملا شاولي سره چې په سعادت مشهور او د عشر زکات د ټولولو مسؤول و، او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سری قتل یو سر ګروپ او دوه ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یو سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان و په هوایي حمله کې په نښه شول. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي. دی پی خبری آژانس د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جرمني به دا ډله افغان پناه غوښتونکي د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته واستوي. د احصایو له مخې د 2016 کال له دسمبر میاشتې راهیسې ټول 680 افغانان له جرمني نه ایستل شوي دي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه که ګډ کار ونه کړي نو د 2015 کال په پرتله د زیات شمیر غیر قانوني کډوالو له بهیر سره به مخامخ شي. هورست سیهوفر نن د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته وویل اروپایي ټولنه باید د خپلو بهرنیو سرحدونو د کنټرول لپاره هڅې چټکې کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب نن د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویبپاڼه د بیژن زنګنه له قوله داسې مهال خپور شوی چې پر ایران او چین د واشنگټن فشارونه په زیاتېدو دي، او دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د متحدو ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ د تقابل څو پیښې شوي. وروسته لدې چې د 2013 کال په اگست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبي فارس حوزې له انکشافي پلان څخه خلاص واخیست. د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویا پنګونه درلوده. د نړۍ د طبي ګاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. په کاسو کې نن خلک له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. د سربیا سره د سولې معامله که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدی تیداکا له لومړنیو کسانو څخه ون چې نن په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینه کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د رایې ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رایې ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایط برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایې ورکوي.
تاسو موږ غږ لاسدی رادیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل هغه کارکوونکي سرنوالۍ ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړې.
د بیلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي. موږ به د دې مرکز یا محل کارکوونکي سرنوالۍ ته معرفي کړو.
پدغه د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني کمشنر امام محمد وری ماچره مرکه هم کړې.
دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په رزلټونو کې چا لاس وهلې ده، نو دا دې هم د یو د اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیسیون باید دغسې حالت ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوي سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې ده.
موږ د ترغلې چې د ایران د حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دموږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دغو اعتراض کوونکو دغې غوښتنې ته داسې ځواب وایي.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
په نورو موضوعاتو کې بیا لدی خبرېږي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 50% څېړلې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په 2 نیمایي کې خبرېږي. ورزشي خبرونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې په رڼا توګه اورېدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکوونکي به سرنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې. بل لور ته بیا دا کمیسیون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې دي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي چې هغه کسان به هم سرنوالۍ ته وپېژندل شي چې د دې دستګاو په ورکېدو کې لاس درلود. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکوونکي باید سرنوالۍ ته وپېژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاوو کې یې لاسوهنه کړې ده. د د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل
د بلګي په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي د 150 رای د بایومټریک مامور د رزل شټ لمخي بایومټریک دسکا ته رسوي چې زموږ معتبر رئیس 150 دي داسې محل چې بایومټریک دسکا د معلومول شي چې دسکا کې سل رای دي که کارکونکي دا کار سهون کړی وي یا هم قصدن خو موږ په هیڅ کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی موږ به د دې مرکز یا محل کارکونکي څرنوالي ته معرفي کړو
لدی وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه ویلي وو د میزان په شپږم ماده یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاک او ناپاک رای بالا یو او بلا جلا کړی په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پاڼو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملانی مجازات شي د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو له ډلې شمیرل کیږي چې باید جدي ونیول شي که د لسوهنه قصدي وي باید اړوندو ادارو سره شریک شي څو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي
بلور ته بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رای به باطل اعلان کړي چې بایومیټریک دستګاوی یې ورکې دي د دې کمیسیون یوې کمیشنرې رحیما ظریفي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومیټریک دستګاو په ورکېدو کې لاس لري څارنوالۍ ته به وپېژندل شي
هغو سیمو کې چې بایومیټریک دستګاوې په هر ډول ورکې شوې وي خلکو سره به یې شریک کړو باید ووایم هغو سیمو کې چې موږ بایومیټریک دستګاوې ونه لرو رایې نه شمیرل کېږي
که څه هم اغلی ظریفي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو د شمیر په اړه څه نه وایي خو د شنبه پورس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمیشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه د و بایومیټریک دستګاو د ورکېدو خبر ترلاسه کړی دی هغه زیاته کړه د شل نورو دستګاو د حافظې کارتونه د زور واکو لخوا ویستل شوي دي خو رحیمه ظریفي بیا وایي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو شمیر ډیر کم دی او د انتخاباتو پر روڼتیا به کوم اغېز ونه کړي امید زهیرمل ازادي راډیو کابل
پام دې موضوع تمکیګو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکونکي به سرنوالۍ ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې خو پر ټاکنو یو شمېر سرونکي وایي کمیسیون باید دا موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د دې بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي امید زهیرمل په همدې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له پخواني رئیس امام محمد وري مات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا داسې وړاندې هم شوي چې ریزلټ شیټونو کې دې لاسوهنه شوي
نپېږم چې څنګه په ریزلټ شنو کې چا لاس وهلی ده ځکه چې محلاتو کې باید د خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسېږي او په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسېږي نو هلته چې څوک لاسوهنه کوي نو په یو حالت کې کېدای شي دا ټول څه چې هملته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو همغږي یو هماهنګي باید پکې موجود وي دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په ریزلټونو کې چا لاس وهلی ده نو دا د هم د یو اندېښنې وړ خبره ده نو کمیسیون باید دغه حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي او باید دغه حالاتو نه مخنیوی وکړي او باید د ولس رای ځای نه شي او بل چا ته د اجازه ورنه کړي چې هلته سو استفاده وکړي
وایي ما صاحب زه دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کړم چې آیا دغه سي تجربه وړاندې لیدل شوی وا یا هم امکان لري چې داسې شوی وي دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمالا شوی ووسی د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
چې ځینې نور ولایتي دفترونو راپورونه په اساس دغه خلک وپیژندل شي او هلته چې څوک شتون لري موږ پخوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلوده شاوخوا تقریبا فکر کوم چې 3000 کارمندانو هغه وخت کې نو د دغه سي کارمندانو پخوا دای وو چې باید بیرته په ټاکنو بهیر قانون کې ونه ګمارل شي نو سو د نوي قانون په اساس باید دوی سره قانوني چلند د بوشي نو بنان څه بداوي چې ولایتي دفترونو دغه کارمندان شناسایی وکړي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند ورسره
وکړي اوس دا کمیسیون د پاره څومره یوه لویه ننګونه ده چې وشي کولای دغه کسان وپیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي
نو کمیسیون سره حتما دغه سي سیستم او دغه سي امکانات به وي چې وپیژني په کوم ساحه کې چېرته چا تقریبا خرابې کړې ده او کولای شي عدلي او قضایي ارګانو ته دغه سي افراد معرفي
کړي ورې ما صاحب اوس کې چېرته دغه ډول کار شوی اوسي او بیا کمیسیون کمیسون راځي د دغه کسانو تفکیک کوي، دوی پیژني او یا هم څارنوالۍ ته ور معرفي کوي او یا هم نور پړاوونه. فکر نه کوئ داسې مهال چې ایله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید اعلان شي، دغه پروسه نور هم اوږدېږي او وخت نیسي؟
فکر کوم چې کمیسون کولی شي چې همزمان دوه کار وکړي. اول خو هغه رزلټونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغوی باندې بیا کتنه وکړي، او هغه معیارونه چې ورته وضع شوي دي آیا ومنل شي که رد شي، هغه باندې فکر وکړي. او که څنګه چې دغسې خلکو پېژندګلوي او دغسې خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو دپاره باید ګام پورته کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وریماچو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. د راپور وروسته راځي خو لغه وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 15% شکایتونو له څېړلو خبر ورکوي. دوی وایي د مهال د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. بلیره تفصیل ده ناجی ساپی پراپور کی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای لنګدی 15000 شکایتونو څخه 15% سیړل شوې دي. د شکایتونو کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی.
طبقه بندۍ شکایت بیت ما
د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلې ده. د چړونو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له چړونو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 1400 وروسته 3500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه یې له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غشان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیبزاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت باید
په کمیسیون کې ثبت شوي شکایتونه باید په پوره شفافیت وڅېړل شي او تورې رایې له سپینو رایې بیل شي. د فشارونو مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوي چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان په 18مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه تاسو کولی شئ د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. له 1 وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه بیا پیلېږي. به هم په انتخاباتو تم کېږو. د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا لري چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که څه هم په سوزلي په دې خاطر کمیسون ته مراجعه کړې خو مسؤلینو غږ نه دی اورېدلی. د انتخاباتو کمیسون هم په دې خپل نظر لري. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسی جرګې له انتخاباتو یو کال او د ولسمشل انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا تر اوسه د خپلو موقتو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. مليحه هغه میرمن ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکوونکې وه. د تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو په خبرو کې وویل د ولسمشل په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسون موقته کارکوونکې ووسی، خو دې ونه منله.
د سهار 15 بجو څخه به کار ته تلم او د شپې تر 8 بجو پورې به هلته وم. ډېر خطرونه مې پر ځان ومنل، له هر خوا وګواښل شوم، خو زه خپل کار ته ولاړم. د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تیریږي. کمیسیون زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د ملهی په وینا کمیسیون د موقتو کارکوونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانۍ پورې معاش ټاکلی و چې باید ورکړل شوی وای. خو په کمیسیون کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه لا نه دي ترلاسه کړي او د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې معاشونه به یې ورکړل شي، خون کې زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسه کې دنده لري وای په دوه انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکونکي و خو تر اوسه یې حقوق نه دی ورکړل شوی.
سره لدې چې په کاپیسا ولایت کې امنیتي او انننوي ستونزې موجودې وي، خو بیا هم زه ولاړم، کار مې وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسون موقته کارکونکی وم، خو کمیسون لا هم زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د انتخابات خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسون لخوا 190,000 او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 150,000 موقت کارکونکي ګمارل شوي وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د ولسمشۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2,500 څخه تر 2,000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسون کمیشنر رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي:
د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې لدی چې موږ د ولسمشرۍ ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالي او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې 40 ولایتونو ته لیږل شوي او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څارې یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسون پرګنی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست. تاسو کولی شئ ازادي راډیو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم وسرئ. په فیسبوک کې زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی فیسبوک، دا شن په ټویټر کې هم ازادي راډیو ټکی ټویټر باندې تاسو کولی شئ موږ ومومئ. هلته هم موږ ډېر مطالب لرو چې تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ، ویل ولئ او وګورئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په زموږ ویبسایټ کې هم تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو دغه مطالب چې په دغه خپرونه کې خپرېږي هلته هم ولولئ. د افغانستان د نوي سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او رخیزه پلټنه وکړي. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
حضرت آیت الله خبرتان
د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجې نه موږ غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی، او ولې زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه ده رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کیږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجې له وجې مړ سوی وي. د اعتراضیه غونډې یو شمېر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالی ده.
افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي مملکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي، ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مون نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی ما وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښایي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوقو او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبوو.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو شبکو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي، خو دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د څېړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
مننه کوم چې از دې رادیو ته غوږیاست. باید یادونه وکړم چې تاسو د دې سات په دوهمه نیمایي کې زموږ د 2019 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو هم اوریدل شي چې تاسو تبهغه پروګرامونو د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبر شي. اوس هم مرکه لرو د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرینو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تون غبرګون هم راپارولی ده. خاطر پردیس په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویاند حمیدالله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرلې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی ترڅو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه ترڅو د بشري حقوقو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ورکار کوي ترڅو دغه مسایل ورڅېړي او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت دغه کړنې له مخې تعقیبوي او څاري.
مشکور صاحب، وړاندې لدې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو یا دا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلودو، خو تر اوسه پورې داسې عملی اقدامات تر سترګو نه تر سترګو کېږي. وروسته لدې نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم ته سر رسیدلی دي یا دغه پیښې بیا تکرار نه شي؟
متاسفانه دغه پیښې ډېر زیات کېږي او موږ دغه پیښو شاهدان یو، بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري ترڅو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې ښکاره سرغړونو څخه جدا جلوه ونیسو.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب، هغه دا چې امیش د افغان حکومت او په اړوندو ادارو په ټول افغانانو غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره یا د کډوالۍ لپاره لاړ نشي، خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد په دې او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کتیری څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقوقو د نقص سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقوقو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقوقو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان حمیدالله مشکور چې د زګ رادیو خبریال خاطر پر دې سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.amish.org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه صفو تاسو کولی شئ چې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې واورئ او د ازادي رادیو هغه راپورونه مرکې او خبرونه چې خپرېږي هیله ده ستاسو د پاملرنې وړ وګرځېږي. هندوستان او ساوت افریقا د لوبې وروستی حال به هم درکو چې هندوستان لوبه په 203 منډو باندې ګټلې ده. البته دا ټیسټ چمپیون شپ سیالۍ دي چې دا لومړی ټیسټ لوبه وه د هند او ساوت افریقا ترمنځ چې هندوستان په 203 منډو باندې ساوت افریقا ته ماتې ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې ساوت افریقا 502 منډې کړې پخنې سره هندوستان 252 منډې کړې وې او لوبغاړي اوټ شوي او ډکلر شوي وو. په دویمه پاڼۍ کې بیا 323 منډې وکړې او ساوت افریقا بیا په لومړۍ پاڼۍ کې البته 141 منډې وکړې او دویمه کې 191 منډې وکړې او لوبه یې د 203 منډو په توپیر سره بایلوده. له همدې سره رارسېږو د دې ساعت نیمایي ته. زما همکار احمد تکل د پراګ سټوډیو ته راغلی دی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو نن په یوه اعتراضیه غونډه کې په یوه امنیتي پوسته کې د لسګونه کلابندو سرتیرو د ژغورنې غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې د تلې په شپږمه نیټه د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده او له هغې ورځې تر اوسه د ګډو ځواکونو شاوخوا 150 سرتیري د انتن په نوم امنیتي پوسته کې کلابند پاتې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومیتریک وسایل شامل دي. د فاریاب ولایت چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي والي نوراغا وسیق او د هغه د څلورو نورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جرمنی په پام کې لري چې یو شمیر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته ستانه کړي. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په زیرمو کې له 15 میلیارد ډالر پانګونې څخه په شا شوی دی او په کاسوو کې نن خلک له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزو سیالیو د پرانیستو مراسم سبا د دوشنبه ورځ ته وځنډیدل. کرکټ بورډ په وخت پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي ټاکل شوی و چې نن د اکشن به په ماخام شپږ بجې د شپږیزو لیک سیالیو د پرانیستو مراسم وشي خو د باران اورېدو له کبله وځنډول شول. سرچینه زیاتوي دا مراسم به سبا د دوشنبه په ورځ سهار 9 بجې د کابل په کرکټ لوبغالي کې وشي. د شپږیزو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه به د میزان په 15 منټه د بند امیر خبرانو او کابل بازانو ترمنځ وشي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د نړیوال جام مقدماتي او د اسیا د ملتونو اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزونکو عبدالرزاق وایي د فوټبال فیډریشن پر وړاندې د شوې چاودنې په پایله کې د ملي لوبډلې جمنازیوم زیات زیان لیدلې او د دې جوګان نه دی چې هلته تمرین وکړي. نو له همدې کبله لوبغاړو خپل تمرینات د سشنبه پورس په یو خصوصي جمنازیوم کې پیل کړل. د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزونکو وایي د اسیا د ملتونو جام سیالۍ به شل ورځې وروسته په ایران کې پیل شي او دوی هڅه کوي چې بشپړ چمتواله ورته ونیسي. افغانستان به د مسابقاتو کې خپل لومړی سیالۍ د اقرب میاشتې په لومړۍ نیټه له ازبکستان، په دویمه نیټه له تاجکستان او په درېیمه نیټه له نیپال سره وکړي. او زابل کې د یووالي تر نامه لاندې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د زابل د والیبال فیډریشن مسؤول عبدالباری زابلوال وایي دا سیالۍ د مرکز او ولسوالیو د اتو لوبډلو ترمنځ کیږي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. هغه بیا د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې د ورزش د پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. زابل د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د والیبال لوبه پکې زیات مینوال لري.
ورزش خبرونه درته امید زهیر مل وړاندې کړل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي چې تاسو یې اورېدو ته بولو او تر بیا موږ اجازه غواړو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ښار د احمدشاه بابا میننه د اولیاګل صافي په نامه یو افسر آزادي راډیو ته ویلي چې په 1903 لمریز کال کې د یوې نمرې ځمکې لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو په خاطر 1500 ډالر تحویل کړي، لیکن کلونه وشول چې دغه ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه به د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس محمد سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د اولیا ګل او ورپسې به د اغلې نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
زما نوم ډګروال اولیا ګل صافی، د کابل ولایت نه خبرې کوم.
مشکل هم څه؟
مشکل ما دغه و چې په 1903 کال کې تقریبا د احمدشاه بابا مېنې د 12 ناحیې په مربوطاتو کې د ښاروالۍ د خوا نه څه زیاتو کم 20000 نمرې ځمکه خلکو ته توضیح شوې ده. د خلکو نه د ځمکې قیمت چې 9000 افغانۍ دی په مکمل ډول سره ترې اخیستی دی او په څنګ کې د خدماتو شهري په نامه باندې 1500 ډالر هغه ترې نه اخیستی. دا چې څومره خلکو منډې کړي دي، زحمتونه ایستلي دي، رشوتونه یې ورکړي دي، دا چې د یوې نمرې ځمکې خاوند شي. مګر هم تر دې لحظې پورې نه ځمکه شته، خالي کاغذونه اسناد یې موږ ته راکړي دي، نه ځمکه شته دی او نه راته اوس خپلې پیسې راکوي. نو که ځمکه راته نه شي راکولی دا خپلې پیسې خود راته بیل کړه مسترد کړي.
دا په کوم اساس تاسې عریضې کړې وې؟ تاسې مستحق وګڼلی قرهکشي شوې وه څنګه؟
نه، دا موږ خپل عرایض کړي وو. دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه موږ اخیستې وې او دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه چې د ریاست جمهوری د عالی مقام د هدایت سره سم دغه ځمکه مستحقینو ته ورته توضیح شوې دي. مګر موږ فعلا دپاره هغه شاهي چې موږ ته یادې کړي دي چې دلته ستاسو ځمکې دي، هلته زورواکو او زبرځواکو هلته پکې کورونه، ځایونه، بلډنګونه، فرعینه، د تیلو پمپونه دغه امار کړي دي. نو اوس موږ په دې باندې مطمئن شو چې نور خو د کابل په ښار کې دغسې ځمکه نه شته چې دوی موږ ته راکړي. نو ناقل ځمکه نه شو راکولی، هغه خپلې پیسې خود بېرته را مسترد کړي راته رادي.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې کسان شته؟
ډېر زیات دی. نو ما درته وویل چې په حدود 20000 نمرې څه زیات او کم دغومره نمرې دولت د ښاروالۍ د خوا نه توضیح کړي دي. په 1903 کال کې دغه ځمکه توضیح شوې ده، اسناد یې مکمل ورکړي دي. مګر هم تر دې لحظې پورې هېڅ چاته نه ځمکه ورکړل شوه او نه ورته دغه ورکړل شوې ده خپلې پیسې بېرته. نو که ځمکه نه راکوئ نو پیسې خو راته بېرته راکړئ.
دغه شکایت تاسې ښاروالۍ ته یا کابل والي ته کړې؟
دغه په مراتبو مراتبو باندې موږ په دې مورد باندې د ټولو سره خبرې کړي دي، مګر هم هر یو ګونګ جواب راکوي. داسې یو جواب نشته چې هغه قانع کننده جواب وي زموږ دپاره.
نه، دا ګونګ جواب یې څنګه دی؟ څه وایي
ګونګ جواب؟ دا دی چې دا د وخت زمان ښاروالانو توجیه کړي دي او ځمکه نشته دی او تاسو نه غیر نه حق پیسې اخیستي. مګر موږ د بانک اویزونه چې کومو ډالر تحویل کړي دي، کومو افغانۍ تحویل کړي دي، دا مکمل په لاس باندې لرو. خو د دې جواب ګونګ دی. یو یې په بل باندې وراچي، یو یې په بل باندې وراچي. یعنی خپل مسؤلیت هیڅوک په خپله پخپل دغه مسؤلیت پخپل هغه باندې نه اخلي.
مطلق ځواب تاسو ته درکې چې ځمکه نه درکې او کنه تمه درکې چې په بل ځای کې به تاسو ته نمرې درکې؟
نه نه، تمه خو په کلي ډول سره نشته. تمه په کلي ډول سره نشته دی ول چې د کابل په ښار کې ځمکه نشته، موږ تاسو په کوم ځای کې ځمکه درکوم؟ او دا چې په خوانی ښاروالانو دغه ځمکه تاسو ته توضیح کړې ده، دا په غیر قانوني شکل سره ځمکه نه دلیدلې او غیر د دینه چې ځمکه نه دلیدلې. د دولت نه پیسې، د خلکو پیسې، د دولت په بانکونو کې جمع شوې دي. یعنی دا نو که تاسو داسې وګڼئ چې دغه شل زره نمرې که لس زره نفر وو دغه یو زره پنځوس ډالر ته ویل کړي دا به نو څومره پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوي نو لاقل دغه پیسې خو د بېرته مونږ ته رامسخره دي.
یو خبره بله، دا څوک چې ستا په شان دي چې دا فورمې م اخیستې پیسې هم تاویل کړي دي او په تمه دي، داسې څوک خو به نه چې هغې ځمکه ترلاسه کړې او تاسې پاتې شوي یستئ؟
نه خیر، تر اوسه پورې هېچا، یعنی ډېرو محدودو کسانو چې د ګوتو په شمار باندې، یعنی تقریبا داسې وګڼه چې درې سوه یا دوه سوه نفرو په یواز د جایداد باندې چې نمرې ورته ورکړي دي هغې ورته ورکړي دي، دا نمرې چې اخیستې دي خو په یواز د جایداد یې نور نمرې ورکړي دي، خو هغې هم څنګه ورکړي دي چې دې قیمت په قیمت باندې ورته دا نمره تمامه شوې ده او د هرې نمرې په سر باندې دومره رشوت اخیستی دی چې د حد او اندازې نه وتې.
تاسو چې دا فورمې مورمې درکړي وو پیسې هم تحویل کړي، دا خلک څوک وو؟ مامورین د دولت وو، عام خلک وو، څوک وو؟
دا ټول اکثریت هغه غریبه او مظلومه طبقه خلک دي، په دې کې د دولت مامورین شته، کسبکاران ورپته شته، غریب او بیچاره او مظلوم خلک ورپته شته دي. هغه څوک چې د شتو او د زرو خاوندانان دي هغه څوک چې دلته نمرې اخلي هغوی ولې په وزیر اکبر خان او خوشارینه کې ناست دي؟ دا هغه غریبه طبقه خلک دي.
ستا مشکل به ورسو د کابل ښاروالۍ
سره مننه، فقط دغه موضوع د ښاروالۍ سره شریکه کړئ چې موږ څوک په آینده کې آیا
بالکل بالکل
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مده کابل ښاروالۍ لویان دی اغلی نرګس مهمند سره شریکه کړه. اغلی مهمند د اولیا ګل صافی په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي چې کابو 15 کاله مخکې د یوې نمرې ځمکې لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو 1500 ډالر تحویل کړي، لیکن په دې کلونه ووتل چې دغه ځمکه ترلاسه کړې نه ده. دی دا هم وایي چې ډېر ځله کابل ښاروالۍ او نورو دفترونو ته ورغی خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې شکه ستاسې نظر غواړو.
ډېره زیاته مننه بیا هم د ورور نه، د موږ د ګران وطنوالو نه چې د خپل ستونزه موږ پورې رسولې ده، او موږ هیله کوو د ټولو هغه وطنوالو نه چې د ښار په هغه ګڼو سیمو کې چې ښاروالۍ متعلق کېږي د ستونزې لري او ښاروالۍ ته رسي، موږ د هغې نه منندوی یو. او هغه د ورور هم چې هغه مشکل چې ورور لري د دې نه موږ هیله کوو تر څو دوی راشي کابل ښاروالۍ ته او خپل بیا هم مراجعه وکړي تر څو موږ د نږدو نه د دې مشکل وګورو او بیا وروسته موږ وکولای شو د دې مشکل حل کړای شو.
اغلی نرګس په دې خو ډېره موده ووته او د ده په خبره ځمکه معلومه نه شوه او پیسې مې هم لاړې.
د ورور چې کابل ښاروالۍ ته پیسې ورکړي دي دغې مقابل کې، ځکه چې کابل ښاروالۍ کې پیسې ورکړي دي، ښاروالۍ اتمن هغې ته دغې حق بېرته ورکوي، خو شاید وخت دربر ونیسي. ساحې ته کتل کېږي، ساحې ته په کتو سره، په مشخصو مشکلاتو ته په کتو سره هغې به بېرته ستونزه حل کېږي، خو وخت نیسي تر څو موږ یو مشخصه بله سپینه ساحه پیدا کړو، یا هم هماغه ساحه ده چې د دې مشکل دومره وخت ادامه پیدا کړې، علت یې څه شی دی، څه مشکلات دي. د ټول ستونزې هغه ستونزې چې باید د نږدې نه د دې ټول اسناد وکتل شي، بیا وروسته د دې مشکل ته رسیدګي کېدلی شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ښار د احمد شاه بابا لمین نه د اولیا ګل په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د 15 کاله کېږي چې کابل ښاروالۍ ورته یوه نمره ځمکه په نښه کړې وه، د ځمکې او خدماتو پیسې ترې هم اخیستي خو ځمکه په لاس نه ده راغلې. او د کابل ښاروالۍ ویاند اغلی نرګس محمد وویل چې دغه شکایت کوونکی د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او ستونزې ته د حل لار وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې له لارې ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکښې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویل دي چې په سیمو کې د کومورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلې دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور منظنډوم په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی، وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت د موټا خان د ولسوالۍ وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسې. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې تقریباً د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی سادت رسید له کرنې لخوانه ټول خدای ته سپارم د خدای په امان.
ولی السلام علیکم، میرزا خان یم د کلات ولایت څخه سره په تماس کې یم. د بدرس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم کیسن لاپ ځان یې ښه دی موږ څخه نه درکه سوی دی. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چیرې هغه ورور د زموږ پیغام اوري یا چې د زموږ د ټلیفون شمیره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه ټلیفون شمیره یو ځل بیا، صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون تر لیک کې قدرت لایک قدردان یم. مخکې ملګری راته پیغام پریښی او پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه دلی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم ما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نه شي، زما د موبایل شمیره دا ده صفر اووه صفر دوه څلور څلور دوه شپږ یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم، صفر اووه صفر دوه څلور څلور دوه شپږ یو اته اووه. زما ملګري ته زما سره اړیکه ونه شي، د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نو اخره کړی دی او موږ پیغامونه نشري او رکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه هدایت د هلمند ولایت د نویو ولسوالۍ څخه د پیغام ازادي راډیو پوهیږم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس دا پنځه څلوېښت کاله کېږي چې موږ سره راسره د هر مسلمان ورور کشناخته یا یو ورور یا زوی په دغه شمېره دی راسره اړیکه ونیسي. صفر اووه دېرش دوه اووه پنځه یو درې درې. یو ځل بیا شمېره تکراروم، صفر اووه دېرش دوه اووه پنځه یو درې درې. د سې شمېره مې ده صفر اووه سوه شپږ شپږ سوه یوولس اته سوه څلور څلوېښت. وسلام او احترام.
هلو السلام علیکم، زه په نامه د داود پرون یو د واشیر څخه زنګ ولې و چې په نامه داود دلس کال کې زما سره دی. ما ونه خلاص چې شماره یاداس کوم، دغه شماره ته خبر اعلان د ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس په دغه پیغام کې د هر وخت مې د پیغامونو خبره ولا شماره ووایې چې مې ونه سمه راځي نفر پیدا شوی ما شماره ونه خلاص چې یاداس کوم. دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک ده پرنی وته ماشیر څخه زنګ وهلې وو خو شماره له سر سر کې وویل ما ونه نیول. دا که ته چې په هر پیغام کې دا کول دا څنګه د خبر کې کار شماره درس واغ شماره هغه سړي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0002 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0002 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0002 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به راسو د خبرونې هغې برخې ته چې تاسو خپل دوستان لټوئ او په دې اړه مو موږ ته پیغامونه رسولی دي. دغه دی موږ به یې هم په امانت درته خبره کړو په دې هیله چې دوستان موږ ژر تر ژره پیدا سي او تاسو وکولای سئ چې بیا له هغوی سره یوځای سئ او د ژوند خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځئ. ورځو د دوستانو پیغامونو ته.
بله سلام علیکم، زه عبدالخالق نومیږم، د هلمند ولایت د کاتلګن له سیمې څخه. زما یو دا کار زوی دی د شرالي په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې دا د څلورو د کلي چې نظره کته وی دی د هر مسلمان ور پیدا کړی دی. په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ټینګه کې سپراویا 3 2 4 6 2 4 6. سلام
سلام تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم، د هلمند د بلاغ سره په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاسکور سال کې دی نفر سندره کدي عبد الوجید د پلان نه خلی په دغه ورکا دی چې هغه سما وه د مسر معلومات یې مرزي بدو وښ ناراض هم وي څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده دا ټلیفون سره د کړم څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم. جمع روز دشم سلا پن آمد شدہ کی نادرا کدی اس معلومات مشت نقطہ امداد الباقی آخن مرحم دئی دئی دا نور الحق آخن زادہ مرحم المسئی دئی تقریباً د جرلو سکالو د تورلو سکالو دی. نو زه هیله کوم که شمس لازما په نه دغه زما پیغام اوري خو دی د ما ته په دغه لمبر زنګ وي او که د شمس لا نور ملګري زما غږ اوري په دغه لاندې شماره د ما ته زنګ وي 0002 4 1 6. شماره یو ځل بیا 0002 4 1 6.
بلی السلام علیکم. مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت تنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت تنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کال کېږي چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار شار څخه نه درکسه وي دي. هر اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0003 15 45 48. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0003 15 45 48. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي، یعنې ورونه جنگ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې خدا چې خپل کور ته نه څوک جنگ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ور کې په دغه حق له معلومات را کوي 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. و سلام د وکسیو ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. و سلام مرزا خان مینه پال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار ځوایکم د هلمند ولایت لواشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دي ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. سپر دوا اوس صفر صفر دوا ہت پانچ در صفر دوا. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زاد المکینہ سنگادہ محری سراج د پنجاب د کلا د سخته دا پیغام د پتریز دما زما یو زوی د صبغت الله په نامه دی بل مخی د احمد په نامه دی چې دواړه تقریبا د نولس سالو د اتلس سالو په مابین کې عمرونه دي. په څلرمه د نیمې میاشتې تښتېدلی دي د کوره څه وتلی دي کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره د رس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله زما پیغام اوري او باید مسته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د اسلامي همدردۍ په سبا باندې صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش شپېته پنځوس میرایه پلا بله پلا درته وایمه صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش شپېته پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد میرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولې دی. ما د خالد زوی دی دغه اولس واتلس کال دی چې د کوره وتلی دي نه برکتو دي که هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي ډبله شریني لري.
السلام علیکم. زما دا کار زی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېره ته دې زنګ ووهي صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. یو وار بیا شماره تکراروم صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. د عمران شنه کالي دي تور یې پرتو دی سپینه یې خولې ده ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہیں قبلہ پار کے لیے جرمن ولایت کے شروع سوالی سے آپ کا کام کر دیا گیا ہے. زمائے داخ سے اروکری کی لالیم نمی سے روزگان ولایت تجراوت السوالی دا فوتی دا کری دی جبال جان آکا زیری دا جی خان آکا المسی ار گران ورک یا دیخ پر زمان جاگا وریا ار گران ورک یا پارا محلمات ہری زمان سر جی پر دو گوشنی ارگا علی کیونسی صفر اووه څلور نوي درې پنځوس شپېته او بله سلام شمېره صفر اووه سوه اووه څلور څلوېښت دوه سوه نوي اووه سوه اتلس. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر اووه نه څلور درې پنځه شپږ صفر او سلام شمېره صفر اووه دوه واره څلور دوه نه صفر اووه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم زه میاخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. شل کاله کېږي زما یو ورور جاخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه لمبر باندې زنګ وایي صفر اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته. السلام علیکم.
مانا پیغام دے
السلام علیکم. السلام علیکم.
که چا پیدا که پداش مرا در زنگ بوایی سپر وووو دریش پاک دری اتو پینزی تلور دوا یو خود تراتول در ترلاستی
ما یو روار رکتی داغ دوا کال کیزش ندارا کدی در کنده در ولایات پنجوهی در ولسوالی سا خبر کواما چه داغ دوا کال کیز در رکتی که چا پیدا کری از ماواز دی بخپل آوری نو داغ شمارا جی زنگ را تویی چه پر آویا پینزه پینزه او آویا تنور تلویش یو پر داغ شمارا جی بیا زنگ را تویی او که هر چا پیدا کری جایزه درینیم لک اغوانی و کول کیجی دوتان جی خبر دیر منن
السلام علیکم ز عبدالوحید پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالی زمونږ یو ورور دی د پنځه کاله کېږي ورک شوی دی که چاته معلوماتیې په دې شمېرې د موږ ته اړیکه ونیسي صفر اویا یو څلوېښت درې څلوېښت دوه سوه یو شپېته سلام ډېره مهرباني به وي
سلامونه ونیکي هیلې مې ومنئ زه لال محمد اکیار یم اړیکم یم د لشکرګاه ښاره نیولې ده زما یو خالص زوی دی چې عبدالباري نومېږي دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان وایي که په اړه معلومات لري نو د تلیفون په دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې د ازادي راډیو نه مننه ښه خپرونه خدای ته